السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وای چې د یخی هوا له کبله 9 ماشومان مړ شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرګ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړ شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یا وکلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو آزادی رادیو ته تایید کړي. د روغتون د احوال له مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړې، 15 نور کسان هم د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د خځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوی حنفي د چهارشنبه په مخام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای په راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینه یروان ختیځ ته په 110 کیلومتری کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نورې هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنۍ د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولی خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونې کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. وچا پرون نا وخت چهارشنبه پر خپل ټوئیټر پانه په دیړه اندیښنه خو د لولې کلی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې 21.2 میلیون وګړي بیړنۍ او خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا اندیښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږ 70 کسان وژلي او تر 70,000 پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړې چې د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه -3 ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په 13 دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویو موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پریکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړي او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې د چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې او چا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چا ته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د وی مرکه په پایل کې د چارو لکتون کې عبدالنصیر رښتیانه کړی ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدان اوسو چې برف وري یا بارونونه کېږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کېږي او بزګر ډیره متضرر کېږي. در حال کې چې تاسو پیږی چې 80% خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصروفیت لري او 80% خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو برعلاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف و باران ډیر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلک بېوزلو خلکو تا دیر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا 70 کسان د دې یخنۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلي چې لارونه لاره نه لري، یعنی سنډرد او معیاري جاده یا سړکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه. رښتیا سپتاسو د ته هم اشاره درلودل چې د یخنۍ دغه چپې ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګوغه کیږي چې ډیرې کوم طبقه خلک متضرر شوې دي یا زیان ورته ورسېدلې دي؟
خو تاسو پیږی چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له لحاظه ډیر وضعیت خراب شوی ده. ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه دریږي، ځکه چې هوا ډیر یخیږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک غوونه د اقتصادي لوجنه پرمختګ نه د کړای او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شروطه لاسرسي نه لري. او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم، نو کله چې دا واوره یا یخنی راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنی د دغه چپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره به څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت سرال یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره بې وزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده هغوی سره مرسته کوي. همدارنګه د نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې د اسرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي. نو زه فکر کوم چې که دا یخنی دوام عمومي ډېر خلک به متضرره شي. نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دده خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي.
د چارو کتونکي عبدالنصیر رښتیا و چې له آزادۍ راډیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډیر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې.
تر دې وروسته آزادۍ راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
د افغان انجنو او خزو د زده کړو او کار پر حق د ترکی او ایران لټینګار روسته یو شمیر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی. دوی له افغان خزو او انجنو له حق دوی د افغان خزو او انجنو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د خزو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، البته مسلمانان اوسیږي، تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي. ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي، درس وایي.
عقلانه میږي په کابل کې د مورب هانتون د تپانځي ماسله واچي اوس په کور ناسته ده. عقل وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی. یو افغان جونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوی دي. عقل ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ حق ده چون هم زده کړو کو یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محروم کی. کله چې دا ناست کې د اسلامي کشورونو طرف نه، ترکیه او ایران دل طرف نه خیر دی سی خو د ناست مقابل کې به تغییر په افغانستان کې راشي. نو
د طالبان حکومت په 3 دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې په انتونونو کې د ښځو او نجونو پر تک بندیز ولګو او دغه شانې په نادولتي موسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلی وو او د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیری دولتي دارو کې هم لکاره منه کړې وي. مدني فعال همیرا قادری وای ډیرای دغه میرمنې چې لکاره راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټون کې وي.
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي، ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي تر څو خپل د کور ارتیاوې چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده تر سره کړي. د ترکی او د ایران دغه جلسې په کلکه حمایت کوو.
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي. وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوجکلارن ایتیمی
په افغانستان کې دنجونو پر تعلیم او د خزو پر کار د بندیز پاړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشان د اسلامي همکاریو کانفرنس د لاري له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو. زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او دنجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي. موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیه له طریقه پټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه، په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وه تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتونونو په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد چې دا مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړې ده. دا چې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې له یو سلو اتلس میلیونو څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محرومې دي. ښاغلي ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر ل چهار شنبه څلور وشت ساعت اسوي، نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د مازیګر ل څلور تر پنځو بجو په ژوندې بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلي دي چې هغه څه چې د محل په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګه د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. د ادارې دغه راز زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو تیره دسمبر میاشت ښځې پوهنتون ته له تاګه منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له واک ته رسیدو وروسته لومړی د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو د نجونو پر مخ وتړلې، بیا د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاره مخنیوی وکړ. تفریحي پارکونو او د ورزش ځایونو ته د ښځو او نجونو پر تګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته ښځې سفر نسي کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توندو غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولی سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به یې په همدې خپرونه کې راواخلم او خپاره به یې کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124401. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې په خوانی غړي اغلی سایمه خوګیانی، د شوزو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاق زی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل ملمنی دي. دوی درې سره لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. درو سره ته شرغلاس وایمه. لمړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان شوزو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړې دي چې له طالب چارواکو سره ونډه وکړل، دوی سره لیده کاته وکړي او دوی قانې کړي چې نجونی درس ته پرېږدي او ښځې کار ته. ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټولو درنو ورځو ته سلامونه او نیکې هیلې. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدا رقم ملاقاتونه د دو سره دوامدار وي، د نړیوال سازمان خلک راشي، استاد راشي، دو سره خبرې وکړي. همدا رقم مثلا مخکې څنګه چې موږ واورېدل لکه د اسلامي وادرو استاد دلته راشي، دو سره خبرې وکړي، نو دا حتما تاثیر لري. ځکه دا خود ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه د تعلیم نه مثلا محرومن ده بنده نه ده او جواز لري او خو ځوانو نه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروغالو کې دا شی شروع شوی دی تقریبا مونږ د مولا خان د وخت نزدې شاهدان چې مثلا د مکتبونه و دلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو ښځو تعلیم کې کار یې کولو نو اوس دا نوی شی چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زمونږ په ګاونډي هېوادونو کې پاکستان کې هم یو اسلامي هېواد دی دا شی نشته ښځې تعلیم نه بندې نه دی په ایران کې بندې نه دی په ترکیه کې بندې نه دی په مصر کې بندې نه دي څومره اسلامي هېوادونه چې دي دا بندې نه دي نو طالبان باید په دې قانع شي دا د ښځو مسلم حق دی تعلیم او د کار نو چون ښځه هم بشر دی او دا بشر د اساسي حقونو شمېرل کېږي چې باید تعلیم وکړي او ورسره باید د کار زمینه ورته برابرې چې کار وکړي خلکو دوه خپل شرایط لرل ویلي چې مثلا محیط برابر دی دار ندي هغه ندي افغان جنکۍ ټول شیان ورسره منلي وو یعنې پخوا هم زه په دې پوهېږم چې د افغانستان جنکۍ او ښځې به حجاب اخلي پوهنتونونو ته مکتبونو ته کار ته خو بیا هم که دوه ځینې شرایط واقع مثلاً ومنل مګر متاسفانه مونږ ولیدل چې پوهنتونو کې د امتحان اخري ورځې وي دوی ورته دروازې وتړلې یعنې پنځه کاله شپه کله سره خواري وو کې فاکولته وي د پخر ورځ دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته دا ډېره سخته ده او یوازې مثلا د جنکۍ ته نه د دوی فاویلون ده ځکه ډېر په غریبۍ کې خلکو خپل اولادونه فاکولته ویلي مکتبونه پرې ویلي قرض وکړي او پورې وکړي دوی د تعلیم زمینه برابر کړه مګر په ډېر ناامیدۍ سره دوی رخصت شو اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم مثلا چې هره ورځ مونږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي وو هلته خلک مړه شوي دي او دلته مثلا خلکو ته سپاوی کېږي او دلته خلکو ته سپاوی کېږي او مهاجر دا رقم دي دا ټول بېچارهګان د بدې ورځې هلته روان دي یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي او سړی چې بل وطن کې څه روپۍ پیدا کړي خپل وطن کې لس روپۍ پیدا کړي خو چې به عزت ژوند ولري خپل وطن بهتره دی دوی هم دا چې دوه اولاد محرومېږي د درس نه مثلا لورګانې په کور کې ولري د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري هېڅ ځای ولري مګر دا ټول ورته په کور کې دوی پر سخته ده هغه هم پوهنتونو کې وي هغه هم مکتبونو کې وي یو الم پارې پکړې وي نو دا سخته ده زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي خو دا به ښه وي که دوی قانع شي او که قانع نه شي به دا یې دوی په تاوان دي نو د خپل انسوا ته ځي لکه تر اوسه چې په رسمیت ور پېژندل شو پس دې نه به څوک په رسمیت نه پېژني او همداسې به یوازې پاتې وي خو دا به بالاخره افغانستان د خلکو لپاره تاوان کوي ځکه که دوی هغه بشري مرستې په دوی باندې ودرېږي مونږ د دې شاهدانو چې بېګا تقریبا دوی ایران وکړي چې اویان خره مړه شوي دي د یخنۍ نه یعنې که دا یو نړیوالو سره کومکونه کوي نو افغانستان خو څوک فعاله دی چې نه لري په دې اړه دوی هم تاوان کوي د افغانستان خلکو تاوان کوي
مننه خوګرنی صاحب زبرت تاسو ته راځم خاطره اسحق زی صاحب استاد څخه په همدو خبرو په دوام پښتنه وکړم لکه تاسو ته چې معلومه ده د ملګرو ملتونو مرستيال فرحان حق ویلي دي چې د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د شوډو د برخې لمرشري سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستيال خالد خیری هم ورسره د دوی یو ځای کابل ته رسیدلی دي میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره مخکې د نایجیریا د کابینې غړې و او دا یو مسلمان چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د شوتو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان شزي شوتو ته د کار او تحصیل حق ورکړي زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د شوځو حقونه ورکړي په افغانستان کې
مننه سلام او درنښت تاسو د بحث ګډونوالو ته زموږ په ان پټول کې چې راځم موږ هغه جمع په مشخص راځم ستاسو سوال ته چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنان څه فکر کوم چې پروژې دي ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیریدو سره د شوځو په وړاندې باندې د ښوونځي او د دفاترو دروازې بندې سولې په کوم ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي هیڅ هیڅ نړیوال ټولنې هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو خبرګون ونه شو دي چې موږ په دې باندې مطمئن سوچ واقعیت که موږ سره اسلامي نړیواله ده هم په دغه د دلیل سره ولاړ ده او که نور نړیوال ټولن چې مخکې په تیر شل کلونی کې زموږ همکاران پاتې وو یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی و افغان ما ونندل چې واقعا د دې ملاتړ موږ د رښتینې ډول له ځان سره لرو، ځکه پروژې شکل په دې و که چیرې دلته مابینس کې تقریبا یو نیم کال تیر شو، د یو نیم کال په تیرېدو سره ډېر څه دی کولای سوای. تاسو ولته شاهد وس چې په ایران کې یوه میرمن ووژل شول، نو د هغې میرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یوه سلا سره غږ پورته کوي، که هغه اسلامي هیوادونه او که هغه غیر اسلامي هیوادونه. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان، که هغه خویندې دي، که هغه میندې دي، که هغه ځوانان دي، په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي، که د داعش په نامه یې، که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هېڅ نه وه اتاقه مشرانو مخکې یو اعلامیه خپرولې د خواخوږۍ، هغه هم بندې شولې. نو نړیوال ټولنې هېڅ نه وه کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوی. ولې راځو که چیرې اوسني حالاتو کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی وه افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې واقعیت د دې هغه خواخوږۍ هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه اوسي، پرشتین ډول که چیرې واقعا نړیواله ټولنه، امریکا یا هم دغه اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ نتیجه ځینې واخلو او ډېر لاسته راوړنې به ولرو. همدا طالبان به تاسو وګوري هم به د جمهوري نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دوی ومني، ځکه کله چې دوی په قطر کې وه تاسو د دې شاهد یاستئ چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لږ سر باندې ورسره خبرې کولې، که په لږ مخ باندې خبرې ورسره کولې، که هغه نیمه کالي اغوستو، د هغوی سره هېڅ نه دوی کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شول، حکومت د دوی په واک کې سو، نو دوی بېرته هغه مسلمانان شول، دوی طالبان شول، دوی بېرته هغه سخت دریځه کسان شول. آیا ولې د دوی دغه سخت دریځ په دوحه کې نه و؟ د دوحې په ناستو کې دوی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډېری افغانانو پر دوی باندې واقعیت باور کړو و دوی ته امیدوارو که طالبان هم راشي نو جنګ به هم ختم شي او دوی به هم د یو ډیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان اوسو، جګړه به هم ختمه سي. ولې له بعد مرغه کله چې واک دوی ته ورسېدي، نو دوی تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دی هغه کارو ته لاس واچوي چې اصلا سړی نسي کولی چې د هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي؟ ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی، نو دغه د څلوېښتو میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوڼې چې هره اونۍ دي ترالیږونو دا به واقعي شکل سره باندې بندې کړی وای. که دې واقعیت زموږ سره درېدل وای، نو دلته پر دې باندې فشار راوړلی سو. موږ په دې پوهېږو چې طالبان خپل نه دي راپورته شوي، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغلي دي، تر دې ځای پورې رسېدل دي او یا هم سیاسي معامله ترسره شول، نو دا ټول ته واضح ده. دا جواب ته زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم. ولې که دلته واقعیت نړیوال ټولنه، اسلامي هیوادونه په رښتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دي او واقعا دغه اوسني حالات یې نه دي پر پیرسو، نو دوی کولی شي چې په یو شغ باندې په یوې اعلامیه سره چې دغه مرستې پر دې باندې بندې کړي، پر دې باندې قیدات وضع کړي، نو زه په دې باندې متيقنه یم چې طالبان به هم د خپل دریځ تغیر ورکوي او زه به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې به موږ ګام واخلو.
مننه آغلی اسحاق، زه بیرته تاسو ته راځم. اوژی امیل صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکیې، قطري او پاکستاني ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي پخپله د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دې یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دې نه زموږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زموږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار او نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي، ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې ښځې خو په تکلیف نه دي، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هره ورځ د دوی دا وطن پرېږدي پر څومره ناقانون او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځای نه ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوهه او هنر یې ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دې ځای نه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړي ډوډۍ جوګه دلته نه کېږي، کار نشته، روزګار نشته. نو دوی تښتي. باور وکړه چې متقاعدین ته معاش دوی نه ورکوي، نور څوک چې په مامورین چې په دولت کې کار کوه هغوی په کورونو کې دي، هغوی در په در دي، عاید نه لري. ته باور وکړه چې دلته څوک په چا باندې پور لري، پوهیږي چې نور کاروبار نشته، په هغه باندې غاښ لګوي، دغه پوټکی وباسي چې دا هر ځای نه کوي، ماته پیسې راکړه. خبر نه دی، خو خپله ښه پوهیږي، درک لري چې عاید نشته، کار نشته، روزګار نشته. یعنی خلک په هر رقم په تکلیف دي، چې بیرون وګوري چې دا موټر هم په لاره ځي، ته به وایي چې دا هم رواني تکلیف لري، او خلک چې روان دي خو یو به ته خوشحاله ونه ګوري، ځکه دوی په سر اخیستي دي د روزمره او ژوند پرمختګ دپاره، کار نه، روزګار نه، اقتصاد صفر، نور کاروبار، ژوند ختم. او هر کړنې چې دوی کوي، دوی صرف هغه څو خبرې محدود چې دوی وایي په دې خاطر، په دې وجه چې موږ پر اهمیت نه پېژني، یا زموږ سفرونو بندیز شوی دی، او یا پیسې تاسې بندې کړي. پیسې خو هغه ضمانت بانکي دی، هغه داسې نه دی چې هغه په کار واچول شي، درسته دی، اما دوی سره بیا هم هغه مرستې کېږي چې کسوړي ورته لېږي، هغه هیڅ چا نه دی لیدلی چې څنګه کارول کېږي، څنګه مصرف کېږي، کوم دي، څنګه دوی ته رسیږي. خو دا زه د دواړو خویندو خبرې تاییدوم، څه چې دوی وایي هغه حقیقت دي. هغه ملاتړ چې ملل متحد او نړیوال ټولنه دوی سره کوي د پردې شاته، او دوی هغه د چلیږي، نو معلومداره خبره ده چې کومې خبرې چې دوی کوي هغه به صادقانه نه وي، هغه به ډېر نمایشي چې دوی راځي خپل غبرګونونه، خپل هغه تاثرات ښیي چې موږ دوی سره موافق نه یو، مګر ولې تاثیر نه کوي؟ اسلامي ټولنې ته دوی څه توجه لري چې په خپله مسلمان دي، او هغه راځي دوی ته وایي چې تعلیم خو په اسلام کې بندیز نه لري، او روا ده چې باید نجونې او هلکان یو ځای تحصیل وکړي، دواړه حق لري، د دوی اسلامي حق ده. نو خبره په دې کې ده چې امکان لري چې نورې خبرې وي چې موږ نه پوهیږو، او دومره دوامدار شو که دا لا پسې دوامداره کېږي. میډیا خو فعال نه ده، دومره د ولږې نه خلک خودکشي کوي، ځان زندې کوي چې نه شي کولای خپل اولاد ته ډوډۍ راوړي، ټول رواني شوي دي، د دې راپور څوک نه ورکوي. ته باور وکړه چې موږ خپله وینو چې خلک په څه حالت کې دي، خلک خپله ځان له منځه وړي، د ولږې نه له منځه ځي، د یخنۍ نه له منځه ځي، شرایط نشته، برق نشته، روزګار نشته، د خپل د کور د ګرمول د پاره امکانات نشته چې اولاد خپل ګرم وساتي، اولاد یې له منځه ځي. تاسو لاړ شئ شفقانونه سایه واخلئ چې څه حال دی. نو دا رقم ژوند که نور هم دوام وکړي، تاسې فکر وکړئ چې تعلیم د یو ملت د بقا خبره ده. دا خو د دې نه ده چې ته څو ورځې یا څو کاله به دلته اوسي، دا خو تا لوبه وکړه د انسانانو د سرنوشت سره، د میرمنو، د نارینه وو. همدا اوس د تعلیم کیفیت دومره کته ده لمای زتللی دی اصلا تعلیم وجود نلری په نو مغالکان د پرم تعلیم ته اغه نلری یعنی پاغه له حاجه دی باید کار کړی وي نور هغه کیفیت لا پس لمای زه یو دا ټول د اندښنې وړ دي دا ټول بن سټیز توانونه ورسول خدای دې خیر پېښي
مننه اغلی امیل زبیرت تاسو تر اعظم اوریدونکو مشته د نقیب حقمل پنوم یو د ازادي رادیو اوریدونکو پیغام لیږلې دی پر فیسبوک باندې د لیکل دی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ او شریک کور دی او هر یو په دغه کور کې ګډ حق لري باید هر یو تخپل حق ورکول سي زب ور په ور تاسو پیغامونه چې موږ تر لاسه کوو د فیسبوک لاري یا هم د واتس اپ لاري په دغه خبرونه کې تاسو ته شریکوم اغلی خوګیانی ز تاس ترځم زما پښتنه استاس خدغه د لک تاس چې واوریدل چې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو چارواکو ته ویل دي چې د دوی د خپل ویان په وینا چې شاغلی متقید ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویل دي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو د سفر بندیزونه نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونه افغانان له ستونزو سره مخامخ کړی دي آیا تاسو فکر کوئ چې دوی چې د افغانانو ستونز یادوي اصلا هغه ستونز یادوي چې د طالبانو حکومت په خپل ور سره مخامخ دي ځکه دوی په رسمیت نه دی پیژندل سوی ستاسو په نظر آیا دا په دې معنا ده چې طالبانو چارواکي له نړیوالو سره د افغانانو پر حقونو او د هغوی پر هوساینه مذاکرات کوي د افغانانو پر سر باندې مذاکرات ورسره کوي او د ځان لپاره ورڅخه امتیاز غواړي
مننه ډیر زیاته نه دا کوم شان چې دوی ورته یاد کړی دي وزارت خارجه البته نو دا د ځان لپاره امتیاز وخته دي دوی پر رسمیت نه دی پیژندل شي او باید ومنل پیژندل شي ځکه دوی د ټولنې یو قشر د بدبختۍ سره مخ کړی دی بالکل سړي خو څنګه هغه خو خبره ماشومان سړي خو د ټول د سیناوري سره مخ دی واځي خو نه دی او خو ډیر زیات د ټولو اساسي حقونه چې انسان باید ولري د بهرم کړی دي ان د انسان په چوکاټ نه به بهر کړی دي دا یو موضوع بل دوی چې هیڅ کسان بانکي د مشکلات نه دوته کچوړی راځي پټ ښکارا نه چې ته مصرف یې څنګه کې چاته دا موږ ورکې حساب نو ورکې حساب دې نه دي دا دی او دریم دا چې دوی په فورم باندې بندیز دوی چې کومه باندې کړوي په دوه کې دڅیا مری کړه دې چې د سفر نومه سمبندي سمې سکه کړه کار ملل متحد وکي د پخاره د افغانستان د خلکو سره په خصوص د خسر دښمنی اعلان ولدي نو هم دا نه وی چې د تروس په سمته نه پیژندل شوی دوه باندې فشار مثلا دوی که پیسې ورنکې کېدې شي دوه باندې فشار یې ګرځي زور د افغانانو نه وزي زور د افغانستان د خلکو نه وزي نو هم دا کوم چې د سفر نو باندې بندي چې دوه باندې فشار وي نو کدا کار نه ملل متحد وکړه خو خلاص خبر تند او دوی به څوک له خوځو په حق دوی خپل شرایط ورته وکنه چې موږ تاسو ته دا کار چې کوو دا هغه شرایط چې نه په ټول وخت په دې خدمت ټول لکه په خوند کې ارته شي او د افغانستان خلک مثلا کوم په خوانه یا ځدې چې له هغه ټول لري د بیان ازادي به هر څوک لري د خپلې سارا ازادي به هر څوک لري د تظاهرات ازادي به هر څوک لري مارا مسه د افغانستان اکثر خځې چا خبر کوم دی و ادونه نه نکړي دوی مارا څه کې ځان په پیسو باندې وخلي شوی باندې دي ورنه شته یو خزه ضرورت نه لري دا اوس چې یو خزه شکرې تکلیف لري هغه مجبور ته څنګه ورځ شو کی کور کې امکانات لري کلب دی باندې کې پارت او تلین شي هغه څوک خپل وړ کی دا مشکلات دي چې دوی د افغانستان خلکو ستون سره مخ کړی یعنی دوی د غدري شاین مثلا د ادریسو لري په مدارای کې مګر خبره دا شو د افغانستان خلک د دې لږ څو سره مخ لري د افغانستان خلکو ستونزې د دې درې شاده واجب دي هغه د حکومت سره به واجب دي او نړیوال سازمان باید ته متوجه وسی چې خپل شرایط به بدو ونه مني نو خو اساسي حقونه به بدو ونه مني نارینه حقونه به بدو ونه مني ماشومان حقونه به بدو ونه مني نو چې کله هغه شرط ژوند شو نو به کو سره معاملہ کې هغه دوه کار دي مګر غیر لږه نو چې مستون دی وی دا زموږ نمائندګی نه کړی دا افغانستان خلکو نمائندګی نه کړی دا فقط خپل ستونزې ورته دي مننه
مننه اغلی خوګانی اغلی اسحق زی د همدغه خبرو په دوام باندې تاسو ته پوښتنه کوم چې تاسو په نظر کله چې مخکې جمهوریت نظام و هغه مهال پر ګرنه افغانان په حمله کې وجل کېدل یا هم د نړیوال په بمباریو کې ځینې وختونه داسې راپورونه موږ درلودل چې ملکی کسان هم په هغه بمباریو کې وجل شوی دي او همداراز ګرنو هم د ګرنو حمله مسؤلیت طالبانو اخیست او خلګو باندې حمله کوله هغه مهال هم افغانان عادي افغانان لستونز سره مخامخ و امنیت یې نه درلود او اوس هم تاسو په نظر آیا بیا هم افغانان د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ بند پاتې دي چې طالبان لکه اغلی خوګانی چې ویل چې دوی له نړیوالو د افغانانو پر سر باندې امتیاز اخیستل غواړي او ملګری ملتونه باید ور باندې فشار راولي د دې پر ځای چې د دوی خبره ومني تاسو د افغانانو د وضعیت په اړه څه وایست آیا دوی پرشتیا هم د دوغو دوو ځواکونو ترمنځ بیا هم بند پاتې دي د دوغو دوو قدرتونو یا د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ترمنځ
مننه دقیقا لبد مرغه افغانان په تیر څلوېښت کلونو کې همیشه د سوند توکي وو نه یوازې چې موږ خپل سیاسي مشران صادق نه وو د افغانانو په وړاندې باندې یا د افغان خاورې په وړاندې باندې بلکې نړیوال هم تل موږ سره لوبې کړې دي او نه یوازې چې دی تل طالبان ته تاسو پوښتنه ځینې وکړې دي دغه بحثونه زه ګورم تعقیبوم نو دی وایي چې موږ ټول راوستل خیر دی که موږ د لوږ تحمل کو باید لوړ سره کې شو ولې هدا اقل موږ ټول راوستل نو دلته اوس انتحار انفجار نه څه سړی کولای شي په دی ارتي آزاد توګه باندې افغانستان کې وګرځي ولې لبد مرغه د ټول رسنوي پر مخ باندې دي تاسو وګورئ کتیز حکومت کې جنگ روانو په څو ولایتونو کې افغانان وجل کېدل ولې اوسن شرایط کې اهمیت چیرې دی تاسو د دې شاهد یاست چې انتحار انفجار کا په هغه پښونځي خلا اوس رخصت دي که په مساجد کې دي او یا هم هغه ديني ځایونه کې دي یا هم شخصي کورسونه کې دي هم هغه انتحار انفجار تاسو سوروز مخکې د بهرنی چار وزارت په وړاندې باندې هم د یوې درنې چاودنې شاهدانو د هغه ترڅنګ موږ پر سرحدونو باندې زموږ ځوانانو د لمنځه وړلو شاهدان یو د هغه ترڅنګ تاسو وګورئ دومره د غلا او د فساد کچه د نن په افغانستان په هر ولایت کې خصوصا په کابل کې دومره لوړه شوې ده چې حتی یو کس نسی کولای د شپې پر شپږ بجو باندې د مازیګر پر شپږ بجو باندې د کور څخه په سمه توګه باندې تر یو شفخانه تر یو بل کوم ضرورت کې داغه د دکان څلري کتر روختنه پر لري کتر یو درملتونه پر لري هغه ته پر سم باندې نسل لري یا غلش کی او یا به هم طالبان دري د اغلو په نامه باندې نو دلته یوازې دا نه دي چې مخالف ډلې سره دی جګړه وکړي او جنگ ودرې د نور هر څه کول کول سار سر نه دلته حکومت دی رهبری کوي حکومت شکل دی رهبری کوي دلته خلک کار غواړي خلک دغه اوسې دوه لپاره ځای غواړي زمينه د کار سازي غواړي همدارنګه ډوډۍ غواړي ولوس مو دقیقا چې دا اوږې خور خبرې په تایید باندې چې د لوږې مري هم دا اوس په کوم کچه باندې په افغانستان کې په تیر سنو کلونو کې یخ دی نو په هیڅ ډول باندې دغه یخ مهارتو د پر دې هیڅ نو سهولتونه نه لري حتی هغه تش برک چې وو هغه برکونه هم نه نسته نو دلته ګڼې ستونزې دي نه یوازې موږ خوندې او سره مخ دي بلکې زموږ ټول وګړي دي یو انساني ناورین سره مخ دي نو زه فکر کوم چې کله دا ژمه خلاصي شي نو په افغانستان کې په واقعیت په ډیره لوی پیمانه پرته دي چې انفجار او انتحار وسی نو موږ به د ولس د لمنځه تلو یا هم د انساني ناورین یا د لوړ د ناورین سره مخ دي د هغه امان هم له ځان سره ولرو نو ولې بیا هم راځم د خبرو خپل خبر ته برته چې یوازې طالبان د افغانانو پر سر باندې معاملې کوي دقیقا لکه تیر حکومتونه چې کړی دي د افغانانو په نامو باندې پیسې وغواړي ولې ټول د دې خپل شخصي مصارف پر مخ باندې وړل کیږي کوم ځای کې د افغانانو سره مرسته شوی ده کوم افغان ته چې کوم کاري زمينه هم مساعده وي یا هم په وزارتخانو کې هغوی دندې ترسره کولې له بده مرغه هغه کوم پخوانی کارمندان چې دي هغه ټول له دندې ایستل کیږي د هغه پر ځای باندې یو مولوی یو ملا یو طالب ګمارل کیږي چې اصلا په هیڅ شي باندې هم نه پیژم مطلق به سوادان دي اته تر دې ری پرې د خپل تذکرې تر سر پرې نه لري نو دی به څنګه کولای شي چې دی په اداره کې کار وکړي
دغه ستونزې دي چې واقعیت ورځ تر بلې ډېریږي. او دلته طالبان خو وایي که دوی یو ډول خپل ځان خلاصي چې موږ نالوستي یا په حکومتداري نه پوهېږو یا دادي یا هادي، په هر ډول باندې چې هغوی ته دغه پروژه ورکړل سوې ده هغوی خپل کار پرمخ بي. ولې دلته د نړیوالو مسؤلیت دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې موږ ګڼې لاسته راوړنې درلودلې، دوی سرمایه ګذاري کړې وه، نو موږ په خپل هېوادوالو د سر په قربانۍ سره موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وه. ولې هر څه یو تر خاورو سره یې خاورې کړله، موږ لاړو د صفر سره ضرب سول. لکه هغه شل کاله مخکې چې موږ 2001 کال کې د صفر څخه شروع کړل، نو کله چې دا حکومت که په رسمیت وپېژندل سي یا هم بل کس ورسره راسي د دې سره په مشارکت سره دغه مسله مخ ته بوځي، نو موږ بېرته د هغه صفر څخه شروع کوو. یعنی دا شل کال لس راوړنې زموږ همدا اوس د ټول تحصیل کرده قشر په دې هڅه کې دي. یوازینۍ هیله د هر افغان اوسني شرایط کې دا ده چې څه ډول کولای سي د هېواد څخه سر پدې کړي او د هېواد څخه ووځي. نو دغه هر هېوادونه چې کوم لس راوړنې درلودلې پرمختګ یې کړی دی یا هم په پښو باندې ولاړ دي، هغه هېواد د هغه هېواد په وګړو باندې ولاړ دي. نو کله چې زموږ تحصیل کرده قشر به وتو باندې یا هم هغه له منځه وړل کېږي یا هم سل دي ته تاسې شاهدان یاسې چې موږ عفوی اعلان کړی وه، ټول عفه سوي دي. یعنی که تېر هر څه سوي وه، ولې موږ تاسې ته دې شاهدان یو چې هر ورځ موږ تېر نظامیان زموږ سیاسون موږ هر یو دانه په دانه په ګوتې کېږي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کېږي. چې دا خپله زمينه د دې مسایدي شغه کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی هم د هیواد څخه ولاړ سي ووزي، او یا هم د رواني حالت سره مخ دي که هغه یو هادي کراچیوان دي که هغه سیاسون دي که هر څوک دي. ولې دغه حالت د راګرځېدو په مخه باندې نړیوال دلته موږ تاسو ته لاس راکولی سي که چیرې واقعي شکل باندې دي غواړي چې افغانستان بیا د یو تروریزم د مرکز باندې بدل نسی او واقعیت زموږ د سیمې هیوادونه او د هیوادونه چې واقعیت په نړیوال ټولنه کې غړیتوب لري محفوظ ووسی او د دې بیا د ستونزو سره مخ نسی، بیا هم افغانستان د جنگ ډګر باندې بدل نسی، نو دی کولی سي چې طالبان سره باید کړي نه خبرې باندې کې پر دې باندې فشار راوړي چې تر هغه وخت پر موږ تاسو په رسمیت نه پیژنو سره مرستې باندې دي. مطلب په هغه صورت کې چې تاسو باید دغه شرایط چې کوم د ښځو حقونه دي، انساني حقونه دي، بشري حقونه دي، د ماشومان حقونه دي، ټول په عمومي په هغه صورت کې دی کولی سي تعامل سره وکړي. کچیر دي ته معمول په شکل باندې همدا کسونی ورته روان یو دی کومک کوي دی د نسونه ماړي دي، نو دی د افغانستان د ولس دغه چپانه دی پراته چې موږ سره راځي چې نور موږ ولس کو ته همدا سي حالات هم روان دي. نو کچیر دغه مرستې یو هفته پر باندې سولې طالبان څنګه جر هغه د تحصیلات حالي مشر ومنه چې موږ د دینی علوم تر څنګ موږ سری علوم زده کړو ته هم ضرورت لرو. یعنی په دې معنی کله چې پر دې باندې بندیز راولګول کې پر دې باندې پیسې بند سي، دی مطلق جام پاتې دي، دی هیڅ نو پرمختګ نشي کول، دی هیڅ نو دی مجبور دي چې د نړیوال سره تعامل وکړي. هغه د ریکي او متل څوک د غریب څخه وایي سای واخله خو ډوډۍ مه اخله. نو که د پر دې باندې ډوډۍ ودرول سي نو دقیقا بل شکه چې دی به دا نړیوال سره کښېني، د افغانستان د وګړو هر وګړي حواز به اوري، د نړیوالو حق اصول به مني، بشري حقونو ته به درناوی لري. په هغه صورت کې موږ یو نتیجې ته رسیدلی شو. که دا کچوڼې ورته را رواني او دې ته یو سیروم را رواني او دې ډوډۍ پکې رواني، نو فکر نه کوم چې که 5 کاله نور هم تیر کړي دغه حالت به رواني، هم تاسې انساني ناورین سره به موږ مخ یو، همدغه افغانان به قتلېږي، ترور به کل به په سرحد باندې وژل کېږي، کله به دلوژي مرو، کله به طالب مو د داعش په نامه وژني، داعش مو د جمهوریت خوا په نامه باندې وژني، دغه هر یو دغه رقم به روان یو او هیڅ نه لاس راوړنه به نه لرو. نو زما من حیث دی افغان د خپل هغه خویندو وروڼو چې په بهر کې ناست دي او د افغانستان د مینې ټټر ټکی، هغوی باید په دې اړه باندې پر نړیوالو باندې فشار راوړي، د مظاهرو د ترسره کولو سره، د ناسو سره کوم چې دې امکانات لري، او نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې واقعي شکل په واقعي شکل کې واقعي غواړي چې افغانستان سره تاسې مرسته وکړي یا د افغانو میرمنو لاسنیوی وکړي، تاسې باید پر طالبانو باندې فشار راوړي تر هغو دغه اوسني ناورین څخه موږ نجات پیدا.
ډیره مننه اغلی اسحقزی. اغلی امیل، ستاس څخه به بله پوښتنه وکړم. زما د پوښتنې مخکې به د یو اوریدونکي یو پیغام ولولم. زموږ یو اوریدونکي امان افغان موږ ته یو پیغام لیږلی دی، د لیدلی دی چې د ښځو حقونو د ښځو لپاره یو حقیقت دی، او دا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه یاده کړې ده چې دوی عملی اقدامات نه کوي او هسې خبرې کوي او یو طرف نه ورسره مرستې کوي او بل طرف ته دا خبرې کوي. د لیکلې ده چې باید مرستې ورباندې بندې کړي او بیا وګوري چې څنګه تغییر کوي. اغلی امیل، ستاس څخه به د اغلی سخزي د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی د خپلو خبرو پر مهال وویل چې خلکو فکر کاوه چې که د طالبانو حمله ودرېږي امنیت به راسي، خو داسې ونه سول. د دوی په وینا جنایي جرمونه زیات سوي دي، او دوی دا هم وویل چې طالبان د غلو په بڼه باندې خلک دروي. آیا تاسو د دوی له خبرې سره موافق یاست چې امنیت اوس هم خراب دی خو ډېر راپور کیږي نه؟
واقعیتونه دي، دغه ترخه واقعیتونه دي چې په دې ټولنه کې روان دي، او موږ هره ورځ وینو اورو او ورسره مخامخ یو. دوی چې امنیت راغلی دی، امنیت خو تاسو او مخالف هغه سره خراب کړی و، اوس تاسو راغلی نو امنیت کوم امنیت؟ هغه امنیت تاسو وایئ چې هغه رقم و، اوس هم موږ عین بې ناامنی سره مخامخ یو. ته باور وکړه چې د ولږې نه مجبور دی انسان، کله چې د ولږې نه مري، اولاد مري، هغه قتل هم کوي، هغه غلا هم کوي، او جنایي جرمونه بې حد بې اندازه زیات شوي دي. یعنی ته باور وکړه چې یو څوک پوښي چې په دې کور کې یو څو روپۍ شته دي، هغه کور وهل کې، یا تا دغه مکریانونه چې موږ پکې اوسېږو امن نه وي. نور همدا انفجارات چې پخوا وو، همدا هدفي وژنې دي، هره ورځ په مرموز شکل په نښه کېږي، له منځه وړل کېږي. هغه وایي چې داعش دی، دا وایي طالب دی، دا وایي فلان دی، دابستان دی. نو خبره په دې کې ده چې څوک ملامتوي، خو دا حالات روان دي، نه یوازې چې کم شوي نه دي، زیات شوي دي. د هغه وخت نه زیات شوي دي. دلته چې موږ اوسېږو، موږ ګورو، موږ د امن احساس نه کوو، ځکه چې کار نشته، بیروزګاري زیاته ده، غیر د هغه نه چې دا ترور ده او وحشت ده، هسې خپرېږي د بیرون نه چې موږ یې نه پوهېږو په مرموز ډول. همدا چې انسان پس له دې به انسان خوري، په دوکان کې به مواد خوراکه چې څوک دي، خلک به چور کړي، ځکه چې ولږې سره مقابله کول خو سخته ده. یعنی دینه وروسته به یو بشري ناورین وي، یو فاجعه به وي چې د دې مهار کول سخته ده. اوس چې دغه نړیوال ټولنې خپل پارونه وتړل، تاسو باور وکړئ چې ډېر خلک وو چې هغه ته یې احتیاج درلوده، هغه یو لویه برخه یې په پوښښ ورکړی وو. اوس چې میرمنې په کورونو کې دي، هغه کسان چې خپل د کورونو دپاره امکانات برابره وو، هغوی وزګار شول. دوی لپاره بې تفاوته دي، یو وایي په یو بس کې چې خیر دې سفر کوي، موږ به داسې تدابیر ونیسو چې دې نه وروسته د هغه په یوازې پلارې راشي کار وکړي، د هغه په یوازې ورورې راشي. آیا ورور چې مسلکي نه وي، آیا پلار چې مسلکي نه دی، څنګه امکان لري چې د هغه وظیفه پر مخ یوسي؟ عمره پوهه او علم او دانش ولري چې هغه پوست پر مخ یوسي. یعنی د دې توجیه ته وګوره، یا مو خورو یا پلارو ورور ورسره یو ځای دفتر ته لاړ شي، نو هغه هیڅ کار او روزګار نه لري چې یو خور سره باید د کورنۍ غړي ورسره یو ځای لاړ شي. د دې هغه توجیه دومره ضعیف دی، دومره بېمانا دی چې سړی بېخي ځورېږي. د دوی هغه برنامې نشته، یو امید نشته، یو ډاډ نشته خلکو دپاره. ناامني او فقر او بدبختي دا ټول د مصیبتونو مور ده. وګورو چې نور به څه کېږي، دا خلک څومره مهاجرت وکړي، څومره لاړ شي. اوس خلک وس نه لري د کرا د لارې، کنه یو نه پاتې کېږي. که کراچوان نه پوښتنه وکړي چې غواړي چې دلته پاتې شي، وایي نه، که لاره وي زه همدا اوس پرواز کوم، دا وطن پرېږدم نور، د هر څه سره یې پرېږدم نور. وطن هم موږ ته جواب ورکړی ده، خلکو موږ ته جواب ورکړی دی، حکومتونه خلکو ته خدمات رایه کوي، مسؤلیت اخلي. اما هیڅ څوک نشته چې موږ د پاره د اقل یو ډاډه نه ورکي. ډېره سخته ده واقعا، هر طرف نه چې ګوري دلته ژوند ختم دی. دلته هر څه آرزوګانې امیدونه د ځوانانو د جینکیو د ټولو له منځه لاړل. کورنۍ ټول درد لري چې اولادونه یې بې سرنوشته پاتې شو، ځکه تعلیم که یو ځلې د خپل مسیر نه خطا وخوړه نو بیا هغه هېڅکله هم خپل هغه نورمال حالت نشي نیولی، ځکه هغه سن ایجابوي چې په هماغه سن کې هماغه نصاب باید واخیستل شي. کله چې سن اوچتېږي نو بیا خو سړی نشي کولی چې هماغه درس په هماغه وخت کې چې نه وي بیا وروسته نه کېږي. هماغه ده چې دا سلسله خطا خوري او خلک بې سرنوشته کېږي. اوس افغانان واقعا درد ډېر زیات دی، دلته اوسېدل ګران شوی دی، او که دا ډېر دوام کوي دا به نو ډېر زړه پوکنوونکی د دې حالت سره بیا مقابله کول هم څه اسانه خبره نه ده. خلک خپل امیدونه له لاسه ورکړل.
مننه آغلی امیل. آغلی خوګیانی ستاس څخه به پښتنه وکم، د تاسو ته خلکو رای درکړی وي، د دوی استازي واسطه د افغانستان په پارلمان کې د شوتو د او د نارینه او د خلکو د پخوانی وي استاز په توګه باندې تاسو د نړیواله ټولنې څخه څه غواړي، او د طالبانو د حکومت څخه تاسو ک د دوی سره مخ مخ کښینی یو غونډه سره ولري فرض کړی، تاسو په دوی ته څه وایست؟
مان نه دی راځه د نړیوال ټولنه څنګه غوښتنه ده چې که چې دوی سره کومک کوي لکه اوس چې کومکونه روان دي پټه باندې، که دا پی ودروي او یې پی کم کی فشار پر اولی او د افغانستان د خلکو اساسي حقونه بل خصوص د خوځو د ماشومان اساسي حقونه په دوی باندې ودومني یو موضوع بل. د افغانستان د خلکو د بهبود لپاره کار کوي، نو په داس پروژو باندې کار کوي چې دوی پکې دخل نه وي، مفاد باید دوی ته ورنشي. دا د دوی ما او طالبان حکومت خو هیڅکله خو سره خبرې نه کوي، نه د خوځو سره څوک وني. موږ تاسو ول دا جرګه چې د خوځ په نمایندګۍ باندې اصلا هم چوک نه واکه دی، دوه خپل مثلا د دوه وایان د مواب کې وخته به خوشاله چې زموږ وام جن سلطنت ناشو ده، که زموږ نمایندګۍ نه کوي طالبان نمایندګۍ کوي اقلا خوځ ده خو دوی نه مانی. او بیا هم نو که فرض هم کوم فکر وکړو که د خوځ سره خبر ته حاضر شي، که خوځ حاضر شي او خبرې مو اوري، زموږ بیا مختم دا ده چې افغانستان د خوځو اساسي حقونه باید دوته ورکړي. تعلیم حقې، د کار حقې، د بیان د ازادۍ حقې، تا کوم حق چې تنه غوښتي د به ټول ورته سفر حق د به ټول به ورته ورکي.
مننه مننه ډیره اغلی خوګانی. اوریدونکو موږ ته یو چا زنګ هم علي دی، یو اوریدونکو دی بر واخلو. بلې مهرباني وکي خپل نوم وایس. تاسو ازادي راډیو اوري.
زه کډلیز درانی ما پاکستان تاتا او تاسې ملمنه ته اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم سلام زدران صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
پوښتنه خو ریدی نه لرم، ایوه پوښتنه تاسو ته چې تاسو نو اعلان وکړئ چې ازادۍ راډیو به د شپې اوریدای کیږي. شپې کې نه نسی، سهار نه په پنجاب کې نه نسی، او ما نن په کمپ کې د بلال نه پوښتنه وکړه، هلته نه نسی، دا کمپ نه بهر خو بالکل نه نسی. اوس په څلور نیمه بجې ونیوه د شپې د خپرونه نه نسی، رادیو په یوه بند کې نه نسی. وایم دا پوښتنه ده، او وایم دا خور نه دا پوښتنه ده چې تاسو په افغانستان کې د تعلیم چې کوم طالبان بند کړی دی زنناوي ډېر په خپایې په دغه نه پروګرامونه کوي چې د مهاجرې پنځم لسیزه روانه دو ښځې خطابه شوې او سړی به سواده مکس پنګیری شو. اوس هم ځوانان سپنګیری کېږي، زمان یمیک پلارون ماجر شوی پنځم لسیز امرونه دو ویلم په د ماجر نه چاته وا جو ور نکړه چې دای به سواده پاتې شو. څلوک لکه په پاکستان کې په ایران ټول به سواده پاتې شوی.
ډیر مننه
ویلې په دغه نه دومره تو جو ور نکړه. نور مننه.
ډیر مننه زدران صاحب چې تاسو زنګ ووه. ستاسو دغه اندیشنه موږ حل کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه تاسو څلورویش ساعته پر منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي باندې اوریدلای سي، او په دې اړه باندې موږ وخت په وخت نور معلومات هم خبرو تاسو ته چې تاسو وکولای سي چې د افغانستان په ټولو برخو کې د ازادي رادیو خبرونه او خبرونه راپورونه واوري. اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونه وخت ډیر لږ پاته دی. ل دروس رو ملمنو څخه اغلی سایمه خوګانی، اغلی خاطر اسحق زی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر ډیر مننه کوم چې لمش سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوس هم د دې خبرونه ورسته به د دری خبرونه دوام کوي او تاسو کولای شئ چې تازه خبرونه او د دې ترڅنګ د دغه ورځې هغه مهمه موضوع هم واوري د دری خبرونه کې، او تر هغه ورسته به بیا د شکست سکوت په نوم باندې هم دا نور بس د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. تر بلې اونۍ مو پر خدای سپارم.
پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران نکری، صرف دے دہر ظلم ہاں